السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله سنگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم او ریچې د افغانستان پر اتن کولس مشر جو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو یوه سرچینې د خبره ازادي رادیو ته وکړه مخکې ویل شوی و چې سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال وي او د لومړي معاون په اړه یې څه نه ویل شوی داسې هم ویل کېدل چې ښایي عبدالله عبدالله صلاح الدین رباني د ولسمشر د دویم د لومړي مرستیالۍ لپاره کاندید وي د کابل پولیس وایي د پرونۍ بمی برید په اړه باندې به څېړنې کوي نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې ناټو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دولت طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني او د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن دوه سختری وژل شوي چې د 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود بشپړه خبرونه د ناټو لوړ پوړی ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دی د سولې خبرو تکشینی د کابل پر گرین ویلج کمپ ته په پرونی موټر بم حمله وروسته د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وکړه په پرونی پیښه کې په وژل شوی څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی دا خبره د هندوستان د بهرنی چارو وزارت نن کړې ده خو دغه کس په اړه نور معلومات نه دی ورکړي په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو سلو دیارلس نور ټپیان شول رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسې او کارکوونکي پکښې استوګن وو په نشستوي خو دانش وویل چې په دې وروستیو کې دغه کمپ تر ډیره خالي وو یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې درویشت کوچنیان هم شامل دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې دي ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې له جکپوړو چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې د چارواکو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي خلیلزاد ویلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د یوې هر اړخیزې پروسې لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي او هم د دې مسئلې د یقیني کولو لپاره چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم د توریزم د اډې په توګه استفاده نه کیږي د سیمه ییز ملاتړ په اړه خبرې وکړې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د دوشنبې په ورځ د سعودي له پاچا سلمان سره کتلی پامپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په ګډون د یمن ایران او سوریه په اړه خبرې وکړې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا په ملي امنیت شورا کې د جنوبي او منځني آسیا د چارو مسؤله لیزا کرټیس به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وویني تر دې مخکې زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له چین وروسته به دی کابل ته سفر ولري د امریکا د بهرنۍ چار وزارت تیر اونۍ ویل چې د جنوري له اتمې نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان چین پاکستان او افغانستان ته سفر ولري د دې سفر هدف د افغانانو ترمنځ د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول شودل سوی دی په واشنگټن کې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې میرمن کرټیس ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان په دې برخه کې رغند رول ولوبوي د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړو مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي راډیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوه لوڼې او یو زوی یې په مړو سوي کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکو ویلي اور پرون په هرات ښار کې په محله نو سیمه کې لګېدلی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. او د پاکستان یوې امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سختریزې وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یوه امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سختریزې ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه کسان عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د خبرونو پای.
منالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. که څه هم د لومړی مرستیال تر اوسه پورې نه دی رسنیو ته معرفي شوی، خو دویم مرستیال سرور دانش بلل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل ښار کې د پرونی موټر بم برید په اړه باندې به څېړنې وکړي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
ډنمارک هیواد نن د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د 800,000 ډالرو په ارزښت یو هوکړ لیک لاسلیک کړه. ویل چې د بشري حقونو ملاتړ به کوي.
We want to support the promotion of
موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی ټوب جوړوي.
د پروګرام دویمه برخه د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح پرونه هم درته خبرو. را بشو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. یوې معتبرې سرچینې د خبر ازادي راډیو ته تایید کړه. که څه هم دې سرچینې نه دي ویلي چې لومړی مرسیال به څوک وي، خو ویلي دي چې یو تن ټاکل شوی دی. ویل کېدل چې دویم لومړی مرسیال به یا عبدالله عبدالله او یا هم صلاح الدین ربانی وي. د دویم مرسیال په اړه باندې ویل شوي چې د افغانستان اوسنی مرستیال ولسمشر سرور دانش به د دوی مرستیالۍ لپاره هم کاندید وي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي، همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ تازه جزئیات راته ووایئ.
بله، د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر غنی د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیم بشپړ کړ. ښاغلی غنی ته یوې نږدې او معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان ټاکل شوي دي. دې منبع د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او هغه به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ور ودانګي. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي و چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دی د ښاغلي غني د دوهم مرستیال په توګه معرفي کیږي، خو د ښاغلي غني د لومړي مرستیال په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو نتایج شوي او منابعو څرګنده کړي چې ممکن د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غني لومړی مرستیال وي. دغه راز ځینې نور نتایج شوي راپورونه دا هم وایي چې ممکن د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه د لومړي معاون په توګه یا مرستیال په توګه معرفي شي، خو اجرایه ریاست، جمهوري ریاست او جمعیت ګوند لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ځینې راپورونه وایي چې د دوو مرستیالانو سربیره به یو کس د یو قوم په استازیتوب هم له ښاغلي غني سره په ټیم کې وي، خو لا تر اوسه دا خبره نه ده تایید شوې. تر اوسه حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، زلمی رسول او عبداللطیف پدرام د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون یو شمیر نورو هم ویلي چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندیدان وي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون څه باندې اویا تنو له دې کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړې یا هغه معلوماتي بکسې یا معلوماتي پکیجونه چې دی هغه ترلاسه کړي، خو ولیدل شي چې د روانې لمریزې میاشتې تر پایه به نور څوک د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمان ځانونه کاندید کړي. بلې ستانګ زیسه
ډیر مننه کوم نسیم شفق او د کابل استودیو لمو سره خبرې کولې. وی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي ټیم چې په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې به هم کاندیدان وي بشپړ شوی دی. دویم مرستیال سرور دانش ته اجرایی ریاست او صدارت نه لري، او د لومړي مرستیال لپاره هم یو کس ټاکل شوی خو سرچینې نوم نه دی په ډاګه کړی. په همدې موضوع باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په کرخه ده. رشید صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې 15 ورځې شاوخوا پاتې دي چې نوملیکنه به پای ته رسیږي، ولی مطرحو کاندیدانو تر اوسه پورې نومونه نه دي ثبت کړي په انتخاباتو لپاره؟
ډېر مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. دلته خو بس دا ده چې دغه د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه پلوري کول دا دغه مطرح او ټیکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوی په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، دوی تر اوسه پرې بوخت دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عامه اصطلاح کې هغه د رایو بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رایو بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره ډېرې دې کوم هغه غواړي اجازه ترلاسه کړي په عین حال کې چې خپل راتلونکي له اړخه ډېر مطمئن نه شي چې بیا دوی حکومت نه یا هغه کوم ویش ټکټ ضعیف رول ونه لګوي یا دوی ته کم ونه رسي. نو دوی هغه افغاني تجربې هم مطرح دي، په عین حال قیمت خرڅول هم یو اساسل د پدغه کې شهر څو باید چې په دې کې کوم مترافي چې اقل ګور چانس دی وی او دوم قدم کې دا چې د کوم امتیازات سره وعده کیږي هغه تر لاسه کې ځنه چې صرف خبر کې هغه ووته وعده وستي او بیا په وخت ویش کې یا د امتیازات په تخصول کې دوی به برخه پاتې. مدام یو موضوع د دوم د پرلمان ته کومه مسله ده چې دلته تر اوسه دغه خو کې میسون یانه د کابل فایل لنکر نه خغه به اعلان سره دغه سړي بغلا مثلا تر سپاتې ده.
دې مسلې ته براشم لمړی به دی ولسمشری د ټاکنو په اړه وګورئ ګوډه چې شاوخوا اویا کسانو دغه انتخاباتي معلومات یا بستې تر لاسه کړي چې په کې به د کاندیدانو لپاره د شرایط او نور مهم معلومات وي. تر اوسه پورې یوازې څلورو کسانو نمونه ثبت کړي دي. نن زلمی رسول هم چې په خوا کاندید و هغه نوم ثبت کړ خپل معاونینو سره یو ځای ورغه انتخاباتو کمیسیون ته. څه فکر کوئ د انتخاباتو کمیسیون به آیا دومره وتوانی چې په لاند وخت کې بل اخر هغه مهم او مطرح کاندیدان ک نومونه ثبت شي، حداقل ک لاویاو کسانو نه یو څه ځانونه کاندید کی، آیا د ظرفیت شته چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ثبت نامو شي؟
کریستی خبر وکړو چې مسول لبات مره ډیر پروګرام ده نه ده. اول نن دا چې اوس هغه تشکیلې پرستګرون چې لري یو د ټول لپاره ان کوم سیستم چې باید هغه واستوي تروس پر هغه باندې کار هم زده کړي چې خپلواک میسن تروس پر د ټاکنو په پایله کې مصرف ده او دای په غوونه کې بحث کړی ده. نو په مسله دا ده چې دوی د اسناد برې څول دي وزدي سيرل هم وقت ولي دلتا شرايط شدي هغه یو موضوع ده بس بل دلتا هغه جيني تخنيکي مرحله دي هغه تجي قوالي لګزره سن بن کاستري مختلف تر نظر باندې او خله کمشن هم د فشار لاندې ده خصوصا د اصلاحات او کمشن کې د مطلوب دی واستله موضوع دا کمشن هم تریاده پر متاثر کړي دا د ویوال او تقریبا د چې په پورا او خاص اشتیاق سره د بروسی لپاره ملګرتیا نه کوي.
ښاغلی رشید غواړم یو څه وپوښتم په همدې ارتباط د په دغه کڅوړو کې به داسې هم راغلي وي چې څومره تذکرې باید راټول شي څومره چکرداره تذکرې خو چې کله انتخابات کېږي بیا ډېرې کمې رایې اخلي دا کاندیدان آیا پینالټي شرایط شته وروسته چې بیا څه اختیاري سزاګانې وي دوی ته چې مثلا تاسو وعده کړې وه خو دومره رایې مو ترلاسه نه کړه یا نور نور مسایل داسې مسایل شته په دغې شرایطو کې څنګه؟
دا شرایط خو یو خو هغه شرایط په نه اساس کې چې دوی چې هغه مسله د سند او د تابعیت مسله او مسلمان او نور شرایط په نه کې چې هغه د شرایط هغه د اساس کار نه ده دلته بس دا ده چې هغه اساس دره تذکيري کې چې کوم ځای سوال لري نو دغه شړل دغه په برشي کول دا یو څه آسان کار نه ده چې کوم څه لپاره خصوصا دا چې هغه د تکرار مثلا کیږي ورته څه چې خبر یو هغه دا ده چې نو کاندیدانو اصلا راځي د کړي د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو سره چې هغه بایلون کړي چې کټون کړي هغه سره اړیکې جوړې کړي دي تقریبا هغه زر زر تذکرې خوټ ولې کړي دي نو په دې ډول باندې هغه په اسانه طریقه باندې بیر د خلکو ته مطلب شي د خلکو نه د رائے یا د ګروپو د بیان د وخت وکړي ساده لار ده چې دوی د غزر د تذکرې غونډې ممکن د سلو یو کاندید سلو پارلماني هو کاندیدان سره دغه اسناد پوره کړي اما هغه چې ټاکنو خلکو کې میسون چې دغه تکرار دی یو کاندید بل کاندید سره امدارګه په تاخه سیستم کې یو فار ډرایور څلور تذکرې او شکایت کې تاسو نه دا د جټي ننګونه ده
مننه د خپل د کمیسون په اړه باندې راتوي چې هم د ولسمشر دویم راستيال او هم اجرایی رئیس دوی د کمیسون په فعالیتونو باندې انتقاد کوي وی ویل چې کم کار دی او سم په وخت کار نه کوي ولې دغه انتقاد متوجه سو کمیسون ته
د کمیسون کارون څخه د ټاکلو څخه زیات څه پوهه متاثر دي که هغه کاندیدان دي نړیواله ټولنه د خلک همدارنګ نړیواله حکومت یعنی ټول په یو شکل د اصلو متاثر شوی دی خدای چې د موضوع د افغانستان د حکومت حیثیت هم دغه سره درخوري نو خام په خو د دې په ځای چې وګوي مستقې ساس کړي کمیسون ځواب کې او خپل هم په دې اړه باندې د پښتنه یا د اډقال د دغه تاخیر یا د ځندولو د مسلې د دروازې په څنډه کې دی راځي انتقال کې چې په کوم ډول دی لشتان سره موږ جوړ کړل دي مسوله حکومت او دغه مشر پر توسيبه نشي تراس کې دي چې موږ خو بل اخره څه وګورې ده نو دې ته انتقاد کوي
په بخښنه سره مننه کوم ښاغلی یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس کور ودان و موریدل چې ښاغلی رشید و د خپل تحلیل را سره شریک د ولسمشری د کاندیدانو په اړه باندې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په گرین ویلج کمپ کې د موټر بم حملې څېړنه کوي د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه مسول سره بچ په دې برخه کې بي غوري کړي وي قانوني چلند وشي د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی
د کابل په گرین ویلج کمپ د بیگانه موټر بم حمله وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځای او د کوم مسول په بیغوري سره ځان هدف ته ورسو په دې اړه جدي څېړنې کیږي
لشک پرته دا موضوع په جدي توګه بررسی کیږي تحقیقات په دې برخه کېږي چې دا موټر لکه مخور اغله دی ضعف چیرته و تعلل چیرته شوی کمکاري چیرته شوی ده هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي دغه سره به جدي قانوني برخورد کوي.
تیر ماخام وو بجې د کابل د نهمې امنیتي اوزی اړوند د گرین ویلج کم مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو مخې څلور تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو څلور ډیر لسنه نور پکې ټپیان شول. ویل کیږي چې په دغه کم کې غیر دولتي بهراني کارکونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرانیانو ته هم څه تاوان رسیدل کنا څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډیر مالی او ځانی تلفات اوختی دي. طالبانو بیا د ویلامی په خبرولو سره د دغه پیخي مسولیت اخیسته او ویلي په دغه حمله کې دوی پلسکونه افغان او بهرنی ځواکونه وشل دي. کابل خاریان وای چاودنه دومره زورور و چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې له قانون د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کوي باید د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وای حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان مکشفي او استخباراتي ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظ تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوس ونه لري دغه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځا نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ارګانونه او کشفي ارګانونه چې د کمیت او د کیفیت لحاظ تقویت
نوموړي د تلاشۍ پوسټو او د واټونو په سر د پولیسو فزیکی حضور ته په پام سره ویل چې د اقدامات به د خار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت دغه عملو د عاملینو ترمن نفوذ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وی پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه ده. د دې جرګې لومړی مرستیال علم ایزدیار چې د سیشن به ورځي عمومي ناستې هم رهبری کول ویل د پاکستان او ځینې نورو هیوادونو د نه رښتین ولې لامل افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد ده. د دوشنبه په ماخام کابل کې وین تیاری عملی څلور کسان وژل او تر یو سلو لسو زیات ټپیان کړل. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سال دیشه د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبيني زیات شوي، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زیدیار چې د سه شنبه د ورځې د عمومي ناستې مشي هم کوله، لامنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چې صداقت نشته ده، هم د پاکستان لخوا هم د غربي متحدینو لخوا هغه فشارونه او هغه معاهدات چې باید د هغه حلقاتو چې طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتړ دي په اصلي توګه او په ښه توګه متاسفانه چې راغلی نه دی. د دې لپاره دی چې مونږ او تاسو متاسفانه چې نامنی ته مخامخ یو، شخره ته مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ماخام کابل دی وی انتحاري حمله شاهد وو چې لامل یې څلور کسان وژل او یو څلور ډیر لس کسان ټپیان شول. د حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د گرین ویلج په نوم په یو کم کې وشوه او طالبانو یې مسولیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشرانو جرګې لوري په داسې حال کې پر نریښتینولۍ تورنیږي چې په دې ورستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې علي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري، د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅه وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یو غونډه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغه جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیری وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبان لوري د پاکستان د آی اس آی په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم نسل وژل دي.
د مشران جرګې وی بلې غړې ګلاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبه د ورځې حمله په ډاګه کړه چې طالبان د سولې په خبرو باوري نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا پارلمان باندې د برگزیت پر رائے واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي.
په پام کې ده چې د برېټانیا پارلمان نن برگزیت یا د حکومت هغې طرح ته رایه ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي اتحادیې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برېټانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسمن له اروپایي اتحادیې ووځي. که دا طرحه نن رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وای د می پلان به دا هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه بشي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو پلوي دي وای د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې برېټانیا یې اوس لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ 9 پورې هیڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپه مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به اغیزمن کړي. په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. د 2014 میلادي کال په ترسره شوې ټول پوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا وتلو ته رایه ورکړې وه. د برېټانیا قوانین د بلې دا ډول ټول پوښتنې د ترسره کولو خنډ نه دي. یو شمیر محافظه کار وکیلانو د غراز له قدرت د مید لري کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي.
ازادي راډیو ته غوښته ده. کونړ اوسیدونکي په دغه ولایت کې په یو شمیر ترسره شوی پروژو ناخوښي دي او وایي اکثر د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي دي. دوی وایي دغه پروژې په خراب حالت کې پرتې دي او د ترمیم لپاره کار نه دی شوی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو څو کالو کې چې د بیلابیلو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادی او بیا رغونې پروژې ترسره شوي، اکثری اوس ویجاړي شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطا الله خان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 1500 اداري واحدونو یو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زمونږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړله، خو متاسفانه برق نه ورکوي، استختي هلته پرتې دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوی دی. دا محترم مشران دی مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري، ماته دې وخی اجازه تاولات.
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دی لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالعزیز وایي
دا ګمنګ اول نه شریک نه په خاطر د دې باندې اوس په موږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي، نو موږ ته په څه برخو کې کار شوی دی موږ ته په کې صحیح معلومات هم نشته دی.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړیږي هغه به په اساسي ډول رغول کیږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماته د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم. چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي، اچ په کونړ کې وي، د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کوي چې هغه دقیق نظارت کې په کوم چنای نقص کې وي زماده هم ځواب ورکوم هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه، پلونه، تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو، مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړې شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ناټول ورپوري ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای د سولې خبرو ته کښېني. په پرونی پیښه کې په وژل شویو څلورو کسانو کې یو هندي وګړی هم شامل دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې ورکړی دی. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. په هرات کې د اور لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه کس سخت دریځ وژل شوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه به د کابل استډیو نه واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. په کابل کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د کامیر لوبډلې د جهان سپورت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د کامیر لوبډلې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې د دغو سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د ننګرهار د خراسان لوبډله د کابل د جیلانی لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته وړاندې شي چې ګټونکي لوبډله لبای په پایلوبه کې د کامیر پوړندې ولوبېږي. د غسیلې له تیرو درې اونۍ ورایسې په کابل کې د سلر وشتلو ډلو په ګډون روانې دي. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه استرالیا د سوریې او فلسطین د جوردن په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې بحرین هندوستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د تایلند او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبه 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونۍ راهیسې د څلورویشتو غوره آسیایي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. او هندي مانی ساونی د کرکټ د نړیوالې شورا یا ای سی سی نوې اجرایی مشر وټاکل شو. د دغه شورا لخوا ازادي اړیو ته پر لګل شوی خبر پڼه کې راغلی چې خغله مانو ساونی د سولي افریقایي ډیوډ ریچرسن ځایناسته ټاکل شوی دی. د دغه پڼه د معلوماتو لمخې یاد چوکې ته سلور تن نوماندول شي خغله ساونی وټونه چې دغه چوکې خپل کړی. دونه ورده چې د اوسنی اجرایی مشر ډیوډ ریچرسن دنده د سکل 500 کرکټ نړیوال جام چلی ورسته پاتره سي.